ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد الله او ټکنیکی ملګری اکرام مسكين یار نه کې خلی او سلامونه مني د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو اپوزیشن غړو احتجاج کړی. د دې احتجاج موضوع په هغه سیمه کې د نرسانو برتی وا. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي کرا سره تر پای ملتیا او کید هر سنه خبر شي. ول هر سمخ کې د 12 بجو خبرونه د احمد الله
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو نه د اپوزیشن ګوندونو ځنیاستازو احتجاج کړي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په سرتیرو په یو ځانمرګي برید کې یو سرتیری وژل شوی او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي هیواد به په راتلونکو اونیو کې پاکستان سره د خپل اړیکو لسره جایزه اخلي. د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو نه د اپوزیشن ګوندونو ځنی استادو له هغې وروسته احتجاج وکړو چې په سیمو کې د نرسانو برتی کولو په اړه ورته د وینا کولو موقع ورنکړی شو. د ستمبر پر 13 د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډې وروسته خبری کانفرنس ته د قبایلی ضلعو ځنی منتخب استادو وینا وه چې د اسمبلی دننه او بهر به د نوو نرسانو د ګمارلو په عمل کې د قبایلی ضلعو ولس ته ترجیح نه ورکولو په سر خپل احتجاج به جاری ساتي. د شمالي وزیرستان منتخب استاذ میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقے د پاره 401 سیټونه راغلی وی په هیل کې پاغه کې بیا د وزیر اعلی چې کما ډیویژن د یو کام ډیر سیټونه قبایلی علاقے تور کړی نور یو ټوله غو خلکو تور کړی نو هغه باندې بیا د لنجاز مونږ د قبایلی علاقے چې کم پیز دیغه په هغه ورځو احتجاج وک بعد یو کمیټي جوړ کړه پاغه کې کمیټي هم د ډیپارټمنټ نه جوړ کړه نو پاغه کې هم مونږ د اعتراض چې کم خلکو دا غلط کار کړی دی تاسو بیا هغه کمیټي جوړ کړه.
د قبایلی ضلعو منتخب استادو د احتجاج پړه د خیبر پښتونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ویډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو لپاره د نو نرسانو برتۍ په میریټ کړی دی خو د دې باوجود حکومت دغه عمل د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د قبایلی ضلعو زیات نه زیات خلک په نوکرو وګماري. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په سرتیرو په یو ځانمرګي برید کې یو سرتیری وژل شوی او څلور نور جوبل دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر پر 13 په بدر سیمه کې د پاکستان فوج سرتیرو پر موټر دا برید وکړی شو. د نوموړي وینا وه د پیښې وروسته د لټون عملیات یې پیل کړي خو څوک یې گرفتاره کړي نه دي.
دا د ارمی سیستم د دیو یو رټر اغلی وا د اپریشن لپاره د لدی تانی نه راوته له وتره په دا د سام ورتل لدی بریج کراس کو ال د کوم مور دی هغه مور کې د خودکش لاړو د ګاډي تر جنگ دلې.
د بریج زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه او خدا چې روانه میلادي میاش خای په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انټونیو ګوتریش د ستمبر پر 13 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل شوی کانفرنس ته وویل چې افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سخت شیبه تیروي. د نوموړي وینا وه د افغانستان خلک لاسنیو ته اړتیا لري ترڅو لسیزو جګړو کړاو او ناامنۍ وروسته ښایي تر ټولو خطرناکو شیبو سره مخامخ شي. نو وخت راغلی چې نړیواله ټولنه دې د دوی ترڅنګ ودرېږي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشرپالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیونه ډالرو د مرستو غوښتنه کړې وه خو پرون مرستندویه هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو نه زیاتې مرستې د ورکړې ژمنه وکړه. ښاغلي ګوتریش خبرداری ورکړ چې د روان میلادي میاشتې تر پای پورې ښایي په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته شي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلی دی چې هیواد یې په راتلونکو اونیو کې پاکستان سره د خپلو اړیکو له سره جایزه اخلي چې دا معلومه کړي چې واشنگټن په راتلونکي کې له پاکستانه د افغانستان په حق لا د څه ډول رول لوبولو تمه لري. بلینکن دا خبره د ستمبر پر 13 د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته په خپلې لومړۍ وینا کې له هغې وروسته کړي چې طالبانو 13 میاشت افغان حکومت ونیو. د نوموړي وینا وه دا یو له هغه شیانو څخه دی چې موږ به یې په راتلونکو ورځو او اونیو کې وګورو. هغه رول چې پاکستان په تیرو 20 کلونو کې لوبولی دی بلکې هغه رول چې موږ یې غواړو په راتلونکو کلونو کې ووینو. انټونیو بلینکن د استازو جرګې د بارنۍ چارو کمیټې ته وویل چې پاکستان خپلې یو شمېر ګټې لري چې په کې ځینې د امریکا د ګټو سره په ټکر کې دي. هغه وویل په دې لانجمنو ګټو کې دا شامل دي چې پاکستان تل غواړي د افغانستان په راتلونکي کې ګټې خوندي وي او بدا چې طالبانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکوي، خو په عین وخت کې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې لمنګ سره په بیلابیلو نقطو کې همکاري کوي. په پاکستان تور دی چې طالبانو ملاتړ کوي او په کابل کې د امریکا په ملاتړ حکومت سره جګړه کړي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قبایلی دلو سره تعلق لرونکو اپوزیشن غړو احتجاج کړی. حکومت وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ابلدیاتی انتخابات ځکه نه کوي چې دغلته د کورونا وبا ده، خو یو کس یې دا وجه ګڼي.
په دې صورتحال کې حکومت په دې موډ کې نه دی چې د هغې خلاف د ابلدیاتی انتخابات وشي او په هغې کې د هغې د مخالفینو اکثریت راشي.
حکومت په بیا بیا دا هڅه کوي چې د کورونا وبا کنټرول کړي، خو افغان کډوال په پاکستان کې سوای
او کوم چې غیر واجی سردی هغه د ډیر مشکل سره مخامخ دي. وی سره چې کار نه دی کرونا وایرس واکسین ورته نه لګي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورجو د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د سپتمبر په 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د غونډې دوران د قبایلی د لونه د اپوزیشن ګوندونو غړو هغه مهال د حکومت پر ضد د نارو وهلو ترڅنګ په احتجاج کې ناستل چې په سیمو کې د نرسانو د برتی کول او د ځینو نورو د پاړه ورته د وینا کولو موخه ورنکړل شو. د غونډې ورستو خبری کانفرنس ته د قبایلی د لو د منتخب استاد وینا وه چې اسمبلی د ننو بهر بعد نو نرسانو د ګمارل په عمل کې د قبایلی زلو ولستا ترجیح نه ورکولو په سر به خپل احتجاج جاری ساتي. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
د غونډې او احتجاج وروستو د خیبر قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي بلاول اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو دولس د محرومو په سر به د دوی احتجاج په اسمبلۍ کې دننه او بهر دوام لري.
انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو چې خلا روباسو چې عوامو تم خیر ورسیږي، عوامو تم فایده ملو شي او موږ تم خپل قبایلو عوامو د حق ملو شي. کبیا هم دا ظلم زیاته کې دوه قبایلو سره نو بیا موږ مجبورن به دا فیصله کوو چې موږ به کم دے کنا سی ایم او سن خلق راولو، گورنر راو صاحب من خلق راولو، سیکریٹریٹ تبن خلق راولو، اور سا پروونشل اسمبلی تم بغیر کو منگ با دوی اس قسم کار دنا پریدو منگ با خپل ہا واڑو خپل عوام دا پارا.
د قبیلی ضلع مومند نہ د اسمبلی غڑے نثار مومند وای دوی پ اسمبلی کی د خپل حقونو د تپوس کولو لپاره د تیری جمعه د ورځینه په احتجاج دی، ولی صوبایي وزیران د دوی د پختنو د جواب پزی کله دوی ته شرخوخی وایي او کله ورته تخریب کار.
منګ نن په اسمبلی کې احتجاج چې کما غرض من کړو د یو سالور سو یو ته نرس پوسټونو کې او دغه څه موږ سره په هر ډیپارټمنټ کې چې دین دغه لو روانه ده. نو تاسو باغ ور زیاده وی تاسو دا چې سپیکر سے بای نیم زمانوم واغ چې تاسو شر پسند او فسادین یې، نو موږ دا غي د پاره نن دل تناسو چې یاره دوی به زمنګ نه د الفاظ به واپس اخلي او موږ به سپیچز کو په دې خبره باندې.
د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې د نوې نرسانو د ګمارلو په عمل کې د قبایلی ضلعو لسته د ترجیح نه ورکولو وروسته دوی په اسمبلی کې د جمعې د ورځې نه د احتجاج پیل کړی دی.
قبایلی علاقے دا پارا چلور سوا یو اتیا سیٹونا راغلی وی پہل کے پاگ کے بیا دے وزیر اعلی چ کما ڈویژن دے دے ملاکن ڈویژن یو کام دیر سیٹونا قبایلی علاقہ تور کڑی نور یو ٹول اغه خلق تور کڑی نو اغه بند بیا دال انجاز من دا قبایلی علاقے چ کم ایم پی ایس دی اغه پاگ ورزم احتجاج وک بعد یو کمیٹی جوڑ کڑا پاگے کے کمیٹی ہم دے ڈپارٹمنٹ نہ جوڑ کڑا نو پاگے کم زمون دا اعتراض دے چ کم خلق دا غلط کار کڑی دیتا خو بیا اغه کمیٹی جوڑ کڑا.
د نرسانو د دغه برتۍ د عمل د پلټنو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سپتمبر په 12مه نیټه یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې ده. خو د اسمبلۍ غړي بصیرت اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په کار وه یوې پارلماني کمیټې ته د پلټنو کار سپارلی شوی و.
چې دا کوم نن ورځ تیره شوه دا ډېر افسوسناک وه. په کار دا و چې دوی مونږ یو موقع راکړې وای خبرو کړلو موقع یې راکړې وای. قبایل مونږ نمایندګان دلته ناست وو چې مونږ خبره نه شو اورېدل نو مونږ به خپل قبایلو خبره مخکې څنګه وړو. کمیټې خبره خو ما غره چې تاسو مغه کسان به کې انوالو کې چې څوک ریکروټمنټ کې انوالو وو. په کار دا و چې پارلیمنټیرینس په کې انوالو.
د اسمبلې د غونډې وروسته مې د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر د سلاکار کامران بنګش نه وپوښتل چې په اسمبلې کې مو د قبایلي ضلعو غړو ته خپلو اندیښنو سرګندولو مخه ولی ورنکړه او د دغه شور زوګ مخه مو ولی وننیوله. نو په جواب کې هغه وویل
نه جی بالکل نه حکومت د طرف نه هیڅ قسم ته تیزی نه ده شوه. حکومتي غړو د طرف نه بارها دعوت ورکړې شولو هغه د داول شول چې د اسمبلی فلور د خبرو د پاره اسمبلی فلور کې چې کوم نه مهذبه طریقې سره خبره کې دي شي مهذبه طریقې سره احتجاج کې دي شي. پښتونخوا د پښتنو د اسمبلی زمونږ خپل روایت دي سره دا خبره شوه چې ریګولر ایجنډې نه بعد بدی ته موقع ملاویږي د خبرو کولو هغه دې مس کړل دي ته مونږ بارها دا ول چې ریګولر ایجنډا وشي مونږ ناستو خبرې به پیو خو هغه دا شی اکسپټ نکړې شو.
صوبائی حکومت د نرسانو په برتۍ کې د میرټ د اصول د خلاف ورزي تورونه رد کړی دي. خو په صوبائی سمندۍ کې احتجاج کوونکي غړي وایي په کاروا د برتۍ په دغه عمل کې زیات کسان د ملکن ډیویژن په ځای د قبایلی ضلعونه اغستل شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه پس ورزو مرکزی پارلیمان ته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ویلی دی چې د حکومت د غوره پالیسو له وجې پاکستان پرمختګ کړی دی. د سپتمبر په 12مه د نوي پارلیماني کال په پیل کې د پارلیمان غړي غونډې ته صدر الوی وویل چې پاکستان په انساني بنیادونو د افغانستان سره مرسته کوي او نړۍ له هم پکار ده چې د هغه هیواد په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي. د ولسمشر الوی پارلیمان ته وینا پر مهال په دښمن ګوندونو احتجاج وکړو او حکومت پر ضد یې نارې وهلې. نور تفصیل له اسلام آباد د ګوهر محسود پر راپور کې.
د سپتمبر په 12مه نیټه باندې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د پارلیمان ګډ غونډې ته وویلل چې د موجوده حکومت د وجه نه نن پاکستان او د پاکستان عوام د خوشحالۍ طرف ته روان دی. صدر عارف الوی چې کله خپل خطاب ته د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر روو باللی نو په غونډه کې موجود اپوزیشن جماعتې سرې نورې پیشری کړلې. خو ډاکټر عارف الوی خپل خطاب په داسې انداز شي جاری وسوتلی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین پارلیمان, مہمانان گرامی, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں تیسرے پارلیمانی سال کی تکمیل اور چوتھے سال کے آغاز پر تمام معزز اراکین پارلیمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
په دا غونډک شه موجود نرینا او شجینا د نن د مو خبره د پاکستان د حال او د مستقبل حواله سره دی. زو نن توستا د حکومت حواله سره چی دا خبره کوو. ا دینه باوجود چې توسه سره نوره کوي خو حقیقت وو په هر صورت تسلیموي.
اسکه باوجود کې اپ شور مچایې حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی.
د صدر عارف الوی خوا او شای وګنټا خطاب په وخت شه اپوزیشن جماعت خپل شور شریک کړای و. دغه وجه وا چې د خپل خطاب شه دا خبره ها اپوزیشن جماعت نتا وکړله چې توسه شور کوي خو حقیقت و ها تسلیموي. او حقیقت دغه دای چې موجوده حکومت د اف بی آر په وجه باندې یو غټ ټیکس وسولونه, د انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې ترقی کاونه, او د سیاحت د شوبې سارا جوان پروګرام او خورونه غریبونه تا کوری ور کوله سرا سرا نور داس ډیره شی چاره کړی دی چې د اغه په واجه باندې د پاکستان و عوام تا ډیر زیوتا ارسونی پیدا شوې دو. د کمی اسمبلی په داګاډا غونډکشه وزیر اعظم عمران خان, د سینټ چیرمن صادق سنجرانی, د کمی اسمبلی سپیکر اسد کیسر سرا سرا, د مختلف ملکی سفیرونه او نمائندګونه شرکت وکړلی. اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د خبریالونو سره په خپل خبرې شدا وویلل چې صدر عارف علوی د پاکستان نه بلکې دای د تحریک انصاف صدر دای.
یہ حکومت ہٹلر کی پلے بک کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں ون پارٹی سسٹم نافذ کرنا چاہتی ہے.
موجودہ حکومت دے ہٹلر پا فارمولا بندے راون دائی او پا ملک شے ون پارٹی سسٹم روستل غوڑی. دا حکومت دے ملک او دے ریاست مختلف ادارے ختمول غوڑی، سیاسی جماعتینا ختمول غوڑی، عدالتی نظام ختمول غوڑی او ورسرا ورسرا دے خبریالون خلے بند کول غوڑی چے دے اغی پا واجہ بندے دے خپل غلط کورینا جاری وسوتی او دنیو تا جوات نشی
تاکہ ان کے غلط کاموں کو ان کے غیر آئینی کاموں کو کوئی غلط نہ کہہ سکے.
پا بل طرف دے حکمران جماعت تحریک کہ انصاف مشرون ویائی چے دے گاڑے غنڈے پا موقع بندے دے اپوزیشن کیم کردار پوتشولی آغا دیر منفی وا. دے پارلیمان دے گاڑے غنڈے پا موقع بندے پا ڈی چوک، شہرہ دستور، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ ورسارا لون دے بندے سڑکی نہ بندے دے سیکیورٹی دیر سخت انتظامات ہاں کڑی وی. گوہر مسعود، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال لیلو تا گوگی اون پا اسلام آباد کی باتی کی گو پا اسلام آباد کی دا پاکستان دا خبریالان و سازمانون و درسنو دا پرمختیا و نظم یوی نوی اداری جوڑا ولو لپارا دا حکومتی قانونی مسویدی پرزد احتجاج کرده. لزگون خبریالانو دا سپتمبر پر دو لسما دا پارلیمان لوری تا لاروین وکر او بیای پر لطوها بی وای حکومت دا میڈیا ڈیولپمنٹ اتارٹای رسنو دا پرمختیا اداری جوڑا ولو لپارا یو قانونی مسویده تیارا کرده چه ورسره با پا حیوات کی دا بیان ازادی دا بندیزونو او محدودیتونو خارشی. تفصیل گوہر مسجد.
دا اوزینا د اغه صحافیو نه دی چې د ستمبر د 12م تاریخ نه د پارلیمنت هاوس مخشه یو احتجاجي مظاهره شری کړی دو. دا مظاهره د په اصل شه د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی آرډیننس چې حکومت تجویز کړای دی د هغه خلاف یې شریک کړی دو. په دا مظاهره کې شریک صحافیون دا ویایي چې دا نوی کوم بل حکومت تجویز کړای دی دغه په وجه باندې صحافیون ته ډېر غټ نقصان دی. پدا احتجاجی مظاہرہ کش شریک یو صحافی مشال ریڈیو تا وہ ویلل
تمام ناصر خان خٹک دے زو یو نجی ٹی وی چینل کے صحافی کار کو ما
دا جی انفارمیشن منسٹر فواد چودھری سے بھی بل جوڑئی جا گئی شیر کڑم دے اگے کی تو شکونے دی جے 8-9 رکنی کمیٹی بھائی ابا گورنمنٹ جوڑئی او آغا کمیٹی با چ زکم خبر لگو ما آغا با فیصلہ کی جڑا فیک نیوز دی ابا مال سزا را کی او کم سے کم سزا چ دا آغا 3 کروڑ جرمانہ او 3 سال سزا کم سے کم 3 سال سزا دا اگے نہ پز ما سرا یو عدالت اپیل دے اگے دے سپریم کورٹ اگے کہ وہ اپیل کولے شما اگے نہ علاوہ ما سرا دا اپیل حق رائٹ نشتا دے.
پدا احتجاجی مظاہرہ کش شریک یو بل صحافی مشال ریڈیو تا وہ ویلل چے حکومت داغا بل پٹ تیور کڑائی دائی
زو عثمان صحافی ہم دا اسلام آباد نا جے کلا دی دا قانون مسودہ تیارا ہولا چکم دا صحافیان و چکم لیڈران دی چکم مختلف تنظیمون دی آیا دی دا پکار وچ دی دی دا کاپی یا غیر غخت ویزان سرگور جو دی وی دا دا صحافیان پا حق کرے نو چے قانون حق کی نسوک لیونے خونے دا چے دا غیر خلاف دی دا پکار وچ دی دا غخت وی او ناس ویزان کے او دی دا ویلے وی چے دا قانون مونگا دا مسودہ تیارا کڑے دا دی کتا اس سے اعتراضاتی نو مونگتا ہوئے مونگا دا کلیر کو.
پبل طرف دے دگی بل پہ حق شے وزیر اطلاعات فواد چودھری ویلی دی چے دا بل دے صحافیوں نے دے بہترائی دے پورا دائی دے میڈیا دے ادارے آغا مالکون چے صحافیوں تا پا وقت تنخے نویر کوی او پدا رنگا دے مالکون دے طرف نا نور صحافیوں تا چکی مشکلات تی آغا و پدا بل شے حل کیجی. پدا درنا شے شریک دے صحافیوں نے مشیرون دا ویائی چے کچرے حکومات پدا بل شے ترمیمی نو وکڑل نو دا درنا و پٹول پاکستان شے خوراکڑے داشی. گوہر مسعود، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تسو مشال ریڈیو تا وگی اوریدونکو د پاکستان په یو کم سلويختو چاونو کې د بلدیاتي انتخاباتو وروسته د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر دره په صوبه کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت ناکامه شوی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو له وجې له ځنډه کار اخلي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي حکومتونو ټاکنو لپاره پارلماني سکتر فضل الهي وایي چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو ځنډولو یوازینی وجه کورونا وایرس وبا ده. په دې اړه تفصیل احمد الله نورو.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت ځنې مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت اولس ته ورپې خستونزو حل کولو کې ناکامه شوی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو له وجې د تیر کال راهسې لزنډه کار اخلي. د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی د ستمبر پر 14مه مشال ویډیو ته وویل چې په چاونیو کې شو انتخاباتو له نتیجو وروسته دوی نه غني چې حکومت د خپل واک په موده کې بلدیاتي انتخابات وکړي.
د کنټونمنت انتخاباتو نه دا واضح شو چې حکمران جماعت خپل مقبولیت ورکړی دی او دا غي نه لاس وینځلی دی او عوام دی وقتی تحریک انصاف ته په هیڅ صورت ووټ ورکول نه تیار نه دی. ټول طاقت او قوت د استعمال نه باوجود چې لري دا ریزلټ راځي نو په دې صورتحال کې حکومت په دې موډ کې نه دی چې دا غي خلاف دی بلدیاتی انتخابات اوشی پاره کې د غي د مخالفینو اکثریت راشي. دا بلدیاتی انتخابات موږ ته ډېر مخکې معلومو چې حکومت به د دې نه منډه وي او دا د کولو جوګه نه دی او نه دا د کولو شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره لومړی د 2021 کال اپریل او بیا ستمبر میاشت یاد کړی و او صوبایي کابینه منځوري هم ورکړی و. خو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند صوبایي اسمبلی استاد حافظ اسلام الدین وایي چې حکومت لومړی په قبایلی ضلعو کې د حلقه بندیانو او اوس د کرونا وایرس وبا په بانا بلدیاتي ټاکنې ځنډوي.
حکومت دا دو قانون اخته دا اعلانو کی چه من دا دختری تا انتخابات خواهو نو بیا تاریخ روش تا کی من دا شدید مطالبه دا چه حکومت دکی لوکالو دا دل یا دا خبری ندا کار نا خلی بلدیتی انتخابات دا فوراً اعلانو کی او کنه کی گی دا دا طور ملک نکانی دا ای حکومت نکانی دا دا دارو نکانی دا و دا طور ریاست بدا نکانی شمرنه کی گی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي حکومتونو او ټاکنو لپاره پارلماني سکتر فضل الهي بیا د ستمبر پر 14مه مشال ویډیو ته وویل چې په صوبه کې د انتخاباتو ځنډولو ایوازنۍ وجه کرونا وایرس وبا ده. یو ځل دا وبا کنټرول شي نو په سمدستي توګه به انتخابات وکړي.
بلدیاتی الیکشن نے دا ډیر غټ دی او د عوام ډیر زیات ډایرکټ انوالو وي. کم چې دا کووید-19 سلورم لهر دی خطرناک دی بل هیڅ وجه نشته صرف دغه وجه ده چې دا یو خطرناک وبا ده او موږ دا نه غواړو چې خپل عوام په دې باندې سر کو. الله دې وکړي چې په دې میاشت کې دا بیماری ختم شي ان شاء الله. روانه میاشت کې موږ ورته تیار یو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د جون پر 13مه په خپل راپور کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې پر وخت نه کولو اندېښنه ښودلې وه. ایچ آر سی پی په خپل راپور کې ویلیو چې په 2020 زیږیز کال کې صوبایي حکومت لخوا بلدیاتي انتخابات نه کولو له وجې په ترقیاتي پروژو ډیر اثر پرېوته. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد بیا د ستمبر پر 14مه مشال ویډیو ته وویل چې دوی خپل تیاریاں مکمل کړي او چې کله ورته حکومت وای نو انتخابات به وکړي.
یو میټینګ شوی په 10 اگست باندې الیکشن کمیشن اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سره په صدارت کې. هغه کې د صوبي اعلی حکام زمونږ صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا او تر نورو افسرانو دی شرکت کړو. په هغه کې صوبایي حکومت په طرف باندې دا پروپوزل کښې چې کرونا یا زمونږ کوم د اوس افغانستان کې کوم سچویشن پیدا شو نو د دې په وجه باندې دا انتخابات راتلونکي کال په مارچ پورې مؤخر شي. نو په دې باندې چیف الیکشن کمشنر سره سخت هغه دغه وکړو چې نه دا ډېر زیات لیټ شي ځکه چې تیاریاں زمونږ په اړخ باندې بالکل مکمل دي.
په خیبر پختونخوا کې په اخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 زیږیز کال په مئی میاشت کې شوي وو او د 2019 زیږیز کال په اگست میاشت کې بلدیاتي ادارو خپل موده پوره کړه. د قانون لمخې نوې ټاکنې باید په یو سلوشل ورځو کې دننه شوې وي کوم چې تر دا مهال ونکړې شوې.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د جنوري پر 15 د کورنی تشدد خلاف قانون منظور کړ. په دغه محل حکومت ویلی ول چې په ټولو ضلعو کې بعد د قانون عملی کولو لړکی د خوندیتوب کمیټه جوړوي. د بشري حقوقو مبارزان وایي چې حکومت تر اوسه یو کمیټه هم نه ده فعاله کړې. نور تفصیل انیس اجمل لورو.
په خبر پختونخوا کې د خصو د حقوقو مبارزان وایي صوبای حکومت د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی پیل کړی. صوبای حکومت د روان کال د جنوري په 15 د کورنی تشدد ضد قانون منصورولو پر مهال ویلي وو چې په دې اړه په ارې ضلع کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبای اسمبلی یو خزینه غړي، د خصو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلع خطیب، مدني فعالان او ځینې نور کسان شامل وی. د خصو د حقوقو ادارې حوالور مشر خورشید بانو د ستمبر په 14 مشال لډیو ته ویل چې حکومت دې د قانون عملی کولو او کمیټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم وکړي، ځکه چې د کورنی تشدد په لسپیخو کې اکثره یو ثبت شي او نورې د ویرې یا شرم لوجې پټې وساتل شي.
شکر خدا دی چې 21 کالو د مهنت او د سټرګل د پاس د ډومېسټک وایلنس بیل پاس شو. نو د دې کمیټي فنکشن ډیر خدا، ځکه چې دا دې کې لس ممبر وي، نو هغه مختلف هډ نه سټیک هولډر وي، نو هغه امپلیمنټ کولو د لاله ډیر آسان کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په ریپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هواد کې د کورنی تشدد 1595 پیښې ثبت شوې وې چې په کې 304 د خیبر پختونخوا وې. د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وایي چې د کورنی تشدد د قانون عملی کول لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي، خو تر اوسه دې لړکی د حکومت لخوا کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
جو بهبود چې کوم دی رول اف بزنس دی حواله سره تیار کړی دی. دې کار یو ان وومن او مې سماجی بهبود زما په ذمہ باندې لګولې وو. نو دا رول اف بزنس حواله سره مونږ 1500 ډیپارټمنټ سره انډیویژوال کنسلټیشنز کړی دي. رولز تیار دي، نن هم په کابینه کې ډیسکس شوې دي، خو د دې په امپلیمنټیشن کې چې کوم بنیادی رکاوټ دی هغه دا دی چې کوم د ډیسټریکټ کمیټیز او مونږ د وومن کمیشن هغه په تیر له سوالو کې اوسه پورې فعال شوی نه دي. تر سو پورې چې آ کمیټې فعال شوی نه دي، د دې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړېدل چې کوم دي نو هغه ګرانه ده.
په خبر پختونخوا کې د خصو د حقوقو ادارو پر استایو کې ویلي وو چې په دې صبح کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند لوجې په خصو د کورنی تشدد پیخي د پوخا په نسبت 200% زیاتې شوې. په سواد کې د خصو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې سوشل ویلفیر اینڈ وومن ډیولپمنټ غړي نیلم رحیم وایي چې حکومت د خصو او ماشومانو مسئلو ته ډیر پام نه کوي او لدی لوجې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ځلې کمیټه فعال نه کړي.
ریاست چې کوم نه هغه هم چې دی نه لگا مطلب بازی نه سیزن نه چې دی په پانی باندې کې پاکستان مسلی هغه نه کوي دا نه پښی وي خو کوم چې داری دی هغه څه پتم نشته چې څه سلام نشتا بل د ریاست دی یو مېس اف اویرنس پکار دی په کمیونټي لیول باندې چې داری کوي چې انوال دی لري په امپلیمنټیشن کې دا هم کې کپسټی دی پکار دا په دې لاغانی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف بل منظور شو چې لمخ به په خصو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. د خبر پختونخوا د حکومت د ضلع کمیټو لپاره ویان امل خان مشال ریډیو ته ویل چې په یو ډیر شو ضلعو کې د کورنی تشدد لړکی د کمیټو د منصورې لپاره کاغذونه کابینې ته استولي وو. باس پی روان دی او هیله ده چې ډیر زر به کار پیل کړي. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل په 19 د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو په هغه کنوینشن دستخط کړي چې هدف یې د ښځو په وړاندې د ار رقم امتیازي چلند او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی، او ځکه د نوموړي په خبره حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او دایي حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د احمد العناو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو نه د اپوزیشن ګوندونو ځنی استازي له هغې وروسته احتجاج وکړ چې په سیمو کې د نرسانو برتی کولو په اړه ورته د وینا کولو موقع ورنکړی شو. د قبایلی ضلعو منتخبو استازو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه بیا مشال ویډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو لپاره د نوو نرسانو برتی په میرټ کړي، خو د دې باوجود حکومت دغه عمل د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د قبایلی ضلعو زیات نه زیات خلک په نوکرو وګماري. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په سرتیرو په یو ځانمرګي برید کې یو سرتیر وژل شو او څلور نور جوبل دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر په 14 په بدر سیمه کې د پاکستان فوج سرتیرو پر موټر دا برید وکړی شو. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انټونیو ګوتیرش د ستمبر پر 14 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل شوی کانفرنس ته وویل چې افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختې شیبې تیروي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي چې هیواد یې په راتلونکي اونیو کې پاکستان سره د خپلو اړیکو له سره جایزه اخلي چې دا معلومه کړي چې واشنگتن په راتلونکي کې له پاکستانه د افغانستان په حق له د څه ډول رول لوبولو تمه لري. بلینکن دا خبره د ستمبر پر 14 د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته په خپلې لومړۍ وینا کې له هغې وروسته کړې چې طالبانو 13 میاشت افغان حکومت ونیو. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو څخه کم عمره لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې په خپل دریم میچ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل چې د افغانستان 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن د بنگلاديش 19 کلنو څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې خپل دریم یو ورځنی میچ کوي او ټیم یې د لوبې لپاره پوره تیاری کړې ده.
مشال لیډیو ته وګي د خبرونو لنډیز مو د احمد الله نو اوریدو خبرونه ته دوام ورکو او تاسو پام یو بل راپور تر اخزوم بل دو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈا پوروای چې په سیمه کې په هدفي بریدونو کې ککړ کسان باندې زر گرفتار کړی. د مشال لیډیو خبريال عمر وزیر له موډي سره مرکه کړی او په سر کې تر پختلی چې د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره څه پلان لري او تر اوسه یې په مخنیوي کې ولې پاتې راغلی. نو په جواب کې نو موډي وای
چونکه دا یو ډیر زوړ سیستم را روانو په نیولی مار ډیسټریکټ سه بیا د فورس دلته د پولیس فورس جوړې دا د غوی د کیپاسټی بلډینګ ایشو او غوی د ټریننګ ایشو نن د موږ غو 1200 کسان چې کم دا دریم بیجو دا هم ټرین سو رااله ایکس لیوی ایکس خاصدار نه دوی پولیس جوړ سو اوس دوی نه ګیلا نستا بل په دیش چې کم دا تاسو دا هدفي د ټارګټ کلینګ دغ پاوله سره خبرو کا په ان ایم ڈی سه موږ پهل ډیسټریکټ دی چې دلته موږ کاونټر ټیرریزم ڈپارٹمنٹ اگر اسٹیبلش کرے پر میرلی سے مجھ یو پولیس تا پر ماڈل پولیس اسٹیشن جوڑو تو اگے سرب مجھ دی سی ٹی ڈی او تھانہ باقاعدہ اسٹیبلش کو او دے سے بٹ ٹوٹل دا کاؤنٹر ٹیررزم او دا میرلی خلقو دے امن دا پارا میرا شاہ دے امن دا پارا
پدی کے لنڈ پختنا دام دا چ دا نوے پولیس اسٹیشن دا سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم پدا صرف تانا یا برانچ جوڑا ول دی کنا دے دا پارا ب فورس ہم وی اسپیشل
دے دا پارا بدلتا باقاعدہ یو ایس پی سی ٹی ڈی کینی دا سی ٹی ڈی یو سیٹ اپ دی دوی خپل اډیشنل آئی جی وی دوی خپل ڈی آئی جی وی دوی پشاور نه کنٹرول کوي او دا هدفی او ټارګټ کلینګ او دا ټیررزم دا ټوټل دوی منډیټ دی. لوکل پولیس صرف دوی هیلپ اوټ کوي چې چرته دوی ته هیلپ پکاري هغه کوي نور دا سپیشلایز یونټ دی دا داسې اپریشن کوي. پختونخوا سی ٹی ڈی یو نامتو اداره ده. تاسو به ډیر زر په گراوند باندې د ریزلټ وګورئ او زه تاسو ته دا وایم چ په دیسی کې د چا دا خیالي چې لوکل پولیس یوازې دی. لوکل پولیس یوازې نه دی، ټول لا انفورسمنت ایجنسیز چې چومره دي هغه ټول امن قائم کولو د پاره او دا هدفي ټارګټ کلینګ دا روکو کولو د پاره هغه موږ په یو پیج یو. تاسو اوس ګورئ چې په میرلی سي په ډېر زر تاسو ته ریزلټ ملاويږي. ډېر خېخه په شي گرفتاریاں عمر روانې دي او ډېر انټيليجنس ګیدرینګ ډېر سوي دا. نو ان شاء الله موږ بنیادی مقصد دا دی د ژوند او د مال حفاظت د خدای نه باد کول دا د موږ ذمہ داری ده. تاسو د کورنۍ خلک مري، تاسو د علاقې مشران مري، دومره غټ نقصان اوسه هغه نقصان خو موږ واپس کولای نه سو، کم از کم دا غوی بدله خسته سو او مخکې د پاره د مخکنی وای کوي سو عوامو ته دا اپیل دی چې په موږ د اعتماد کوي، راضی دي، موږ سره د انټیلیجنس شیرینګ کوي، ان شاء الله د نوم په سی غیر راز سی وی خو چې ګوري لګي چې په کلی سے قتل عام کوي نو خدای ته وګوري راسي موږ سره لاس په لاس سي موږ به دا ټارګټ کلینګ او دا ان شاء الله ختمو دا د موږ عزم دی.
ولس هم داسې وخت په وخت د سوال پورې ته کوي چې تر اوسه پورې د سلو نه زیات هدفي بریدونه وشول، پاغه کې نوموړي مشران وو وړل شل ځوانان، خو په دې کې گرفتاریان نه دي شوی. ولس دا وایي آی وکی دا سده
په دې ډیر اپریهنشن سوي دا په دې سره لوور لا انفورسمنت ایجنسی چکم دی غوی هم جوائنٹ انٹروگیشن ټیم را سره جوړ کړی دی، هغه هم پر روان دی، سی ٹی ڈی هم روانه دا ور سره ډیر تاسو ضرب غوري په دې سره ډیر غټ بریک تھرو او ډیر غټ یو پریس کانفرنس هم دلته موږ کو پاګه سره ټوله شمیره تاسو درشیو ډیر داسې دي چې هغه موږ نه اوس مو پورې موږ په ټارګټ دی خو هغه یې گرفتاری نه دی سوي او ډیر پښه گرفتاره سوي هم دی او ان شاء الله تاسو بغوري چې د عوامو پتاون او د موږ په خپل مهنت باندې 100% ریزلټ بدر کو ان شاء الله. نو کده چا دا خیالي چې زه ټارګټ کلینګ سي انوالو يم د انسان قتل کوم او زه بچ سم، قتل مرګ چرته نه پټېږي، چې دا چا نقصان سوي دی، چې دا چا فیملیز افیکټ سوي دي، هغه سره موږ همدردی دا موږ د زړه مینا دا ور سره او ان شاء الله د هغه د یتیمانو بچو او دا کله هم نه دي سوي. ما د پولیس نور تجربه دا په دې ټول نوکری سي چې قاتل موږ نه پټ پات سوي، قاتل کال واخلي، شپږ میاشتې واخلي، یو ورځ واخلي، خو لازمن شکار شکارسي او بیا انجام تر رسیدي او ټولو تر مخ دي چې چومره د دوی هغه مین ټارګټ کیلر او مین داسې چې کم کیلر وو هغه به کم انجام تر رسیدلی دي او د دوی انجام ډیر نږدې دی او ان شاء الله دا خلق به ګوري او دا به په امن سي او ساخلی او په خوشحالي به وخت تیري او دا ټول به انجام تر رسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د کورونا پر ضد د واکسینو لګولو په اړه د پاکستان حکومت په بیا بیا په ولس غږ کوي چې دا واکسین ولګوي، خو په هغه هیواد کې میشته افغان کډوال وای دوی دغو واکسینو په لګولو کې د ستونزو سره مخ دي. تفصیل د یوې وړې دمې نه پس
په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په هغه هیواد کې غیر رجسټرډ کډوال د کورونا پر ضد د واکسینو ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لمخه دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال میشته دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د شورا مشر حاجی عصمت الله توخی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې رجسټرډ شو افغان کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسینو ترلاسه کولو کې هیڅ مشکل نشته، خو غیر رجسٹرڈ افغان کډوال د مشکلاتو سره مخ دي.
کم افغان مهاجرین چې کم چې راځي سر هغه ته د کورونا واکسین په هر صورت کېږي او کم چې غیر رجسٹر دي هغه د ډیر مشکل سره مخامخ دي. هغوی سره چې کار نه دي کورونا وایرس واکسین ورته نه لګي. ما په خپل ټلیفون باندې میسج وکړ، بیرته راته جواب راغی چې کمپلیکس تراشه الته ورته واکسین ولګي. کم خلک چې میسج وکړي هغه ته بیرته جواب راځي چې پی آر کارت ولري. پی آر کارت نه بغیر موږ سره ډیر افغان مهاجرین دي چې اوس را آی سی سی کارتونه دي او ډیر خلک د آی سی سی کارتونو نه محرومه پاتې شوي یا بل کالي سفارشونو نو هغه خلکو ته اوس نه لګي.
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول مرکزی ادارې ان سی او سی د جولای په 15مه په هغه هیواد کې نوي بندیزونه اعلان کړي ول. د دې نوو بندیزونو لمخه چا چې واکسین نوي لګولي هغه کسان په هوټلونو کې نشي اوسېده او نو سفرونه کولای شي. په اسلام آباد کې د آی 12 د افغان کډوالو د کیمپ مشر ملک حمید مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کیمپ کې سمو د مخ کې د کورونا پر ضد د واکسین لګولو یو بهیر پیل شوی و، خو دوی لبه د واکسینو سرټیفیکیټ کیټ نو ورکولو.
ان سی آر والا راغلی و هغه موږ ته ډاډ راکړی دی چې دا واکسین به ټولو ته کیږي. په کمپ کې ته اوس د فری چا واکسین یو لسو کسو کا لګولې چا لګولې نه دي. کمپ ته دوه وار راغلی دی، یو خو دې کې موږ داری کو په دې باندې چې هغه دې واکسین ولګي بیا کارت ورنه کی. دا حکومت د پاکستان وایي چې مشکل کارت چې کم سره دې ته واکسین ولګو باید کارت ورکو.
د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو سره چې مشال ریډیو خبرې وکړي، نو هغوی وایي چې غیر رجسټر شوی افغان کډوال د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو لګولو او رجسټرډ کډوال د واکسینو د ثبوت کارتونو ترلاسه کولو مشکلاتو سره مخ دي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان اپریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې چې په هیواد کې به موجود هر کس ته دا واکسین ورکول کیږي.
په پاکستان کې چې څومره هم افغان کډوال دي چې سره چې پی او آر کارډونه دي، هغه چې کوم دي هغه د حکومت چې کوم د کورونا واکسین چې کوم پروګرام دی په هغه کې شامل دي، نو هغه کولی شي چې خپل پی او آر کارډ 1166 ته ولیږي، نو هغه ته یو کوډ راشي او بیا کولی شي چې هلته کې خپل واکسین ولګي. هم دغه حوالے سره یو بل میټینګ هم شوی د این سی او سی چې په هغه کې مختلف ډیپارټمنټ خلک هغه پارټیسپیشن کړي، نو پاره کې دا فیصله شی و چې څومره هم دا افغان سټیزن کارت هولډرز دي هغه ته به هم نادره ته دا ویل کې چې دی هم چې کوم ریکارډ دی ریکټیویټ کې چې دی ته هم ویکسین ولګي.
د 2021 زیږیز کال د جون په 9مه ان سی او سی د یو اعلامیې له مخې ویلي و چې په هیواد کې بعد د واکسینو لګولو مرکزونه د شپې تر 2 بجو کولاو وي او د ټلیفوني پیغامونو د پخلی بغیر هر څوک دغو مرکزونو کې د کورونا پر ضد واکسین لګولای شي. خو د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم د سپتمبر په 14مه مشال لري ته وویل چې د کورونا واکسین د اندراج لپاره کوم کمپیوټري سافټویر دوی له ورکل شوی دی، په هغه کې د هغو کسانو اندراج ممکن وي چې سره چې د حکومت لخوا جاری شوی اسناد وي.
رجسټریشن لپاره لازمی سناس ډاکومنټ د ډاکومنټ شیپ کې لکه پروف پکاري یا کارډ وی یا ویزا وی یا وټ ایور کنه سناس پکاري، ځکه چې دا غي انټری کې خامخه دا شیزونه ضرورت وی دا وسره نه، نو بیا هغه سافټویر کې د انټری امپاسیبل نه وی دی اسې ګورنمنت لا پکارو چې مخکې نه دا سوچ کړی وی چې دا سه بارفي چې راځي نو دا غي د فارس میکانیزم پکار دی دی لا پکارو چې پالیسی مخکې نه جوړ کړی وی دا سه پالیسی شته نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لمخه د مهال په پاکستان کې یو اشاریه سلور میلیونه رجسټرډ افغان کډوالو سیږي، خو د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت سفران د شمیرو لمخه نګدي 15 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. تر دا مهال سره رسمي شمیره نشته چې څومره رجسټرډ کډوالو یا غیر رجسٹرڈ کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په دې بلې موضوع تر راګرځوم چې د پاکستان حکومت ویلي دي چې په ساينسي طریقه باندې نوې سرشمیرنه کوي او دغه سرشمیرنه په نتیجو باندې نوې حلقه بندي او پارلماني ټاکنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې د 19 کال د ځن وروستو سرشمیرنه شوې دي. دا خبره د سپتمبر په 14مه د هغه هیواد د ترقۍ او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد مات کړي. دا چې اپوزیشن ګوندونه سره نظر لري تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر په 14مه په کراچۍ کې یو خبری غونډه تھا د وینا پر مهال د ترقۍ او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې دا سرشمیرنې به په روایتي نه بلکې په ساينسي طریقه کیږي.
موږ په هیواد کې نوې سرشمیرنې کوو. دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د دې لپاره به ډیجیټل ټکنالوژي کارول کیږي او پر ساينسي بنیادونو به کوو. د دې لپاره به موږ د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی، سپارکو، نادرا او نېشنل ټیلی کام کمپنی کارو او د دې ټولې دانشې به جیو ټیګینګ کیږي او نوې پارلماني ټاکنې به د دې نوې مردم شماري پر بنیاد کیږي.
د اسد عمر په خبره د نوې مردم شماري پریکړه هغه وخت شوې و چې کله د 2018 زیږیز کال د سرشمیرنې په نتیجو د بلوچستان او سند صوبایي حکومتونو اعتراضونه کړي ول. د نوموړي په خبره د پاکستان سټاتستیک بیورو یوې تکنیکی ډلې په دې اړه کار کړي او د حتمی پریکړې نه مخکې به حکومت په دې اړه د ټولو اړوند خواو یا سټیک هولډرز سره مشاورت کوي. خو د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال ځانګړي سلاکار ستاره ایاز وایي چې صوبایي حکومت سره په دې لړ کې تر دې دمه سم مشاورت نه دی شوی او زیاته کړه
سنسس کول ډېر لوی کار هم دی، لکه دا به یو نوی سر نه باد هر یو شی بیا ډیولپ کیږي او بیا بکیږي. نو اوس چې اسد عمر په کم سنس باندې ویری دی هغه لکه الیبریټ کول پکار دي چې هغه یې پورا پدی باندې یو پر خلپ پوی کی چې لکه دی ولې کول غواړي کپ هغه وځه کوي چې کم بسند او د بل بلوچستان کم دغه دی پدې باندې چې دا صحیح نه دی شوی. بلوچستان والا وایي چې زمونږ باندې ډیر دا د کمه خېل دی پرسندوم دغه کوي چې دی دا دغه سامنے دی کړی. نو بیا خو ټیک دی بس هغه سره دی بیا کینی دوباره چې کوم د چا چا دی هغه دی او کې که د چا سمي هغه دی پریک دی که د کوم سکو پې نه ابجکشن نو هغه دی پریک دی.
اسد عمر ویلی چې د کابینې د منظورې نه پس به دا موضوع د مشترکه مفاداتو کونسل مخې ته ایږدي او چې هغوی پرې متفق شي نو بیا به په 13 میاشتو کې د مردم شماره دا عمل پوره کوي. خو د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی د سپتمبر په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 زیږیز کال د مردم شماره په نتیجو د سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومتونو د اعتراضونو نه پس موجوده حکومت دا ژمنه کړې وه چې په دې لړکې به کمیټې جوړوي او د دغو تحفظاتو به حل راوباسي. خو په ډیجیټل طریقه د مردم شماره کولو د اسد عمر د بیان په اړه زیات کړه
اعلان خو کړه د حکومت خو شاته کالونه دومره ډېر اعلانونه کړي چې اوس کم اعلان مطلب دوه خو تاریخ دا کړه دا خبره چې دا چې اوس امپلیمنټیشن خو شي که نه چې کوم سینسز دغه دومره اسان خبره خو د باره ډېره تیاري ده د باره پیسې ورکول دفاع نسته ډېر شیان دي ګوري احمد دو څه سنجیدګي اختیار کوي سر آنلاین ډیټینګ طریقې سره څنګه کېږي. دا خو اول مونږ پارلیمنټ خو د بریف کې دی مانا چې دی چې مونږ مونږ ټرانسپیرنسي غواړو چې کوم طریقه چې ټرانسپیرنسي پکې چې ټرانسپیرنسي مونږ ته یې شته راځي.
په 2013 کال کې تر سره شوې مردم شماري د 19 کالو د ځن نه پس شوې و. خو د قانون وایین لمخه دا عمل هر لس کال پس ځکه ضروری وي چې د دې د نتیجو په بنیاد د کلنی بجټ د وسایلو د ویش او ترقیاتی منصوبو پلان جوړیږي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی سېنېټر پیر صابر شاه وویل چې مردم شماري کول په مالی او افرادي توګه یو ګران عمل دی.
سنسس خو لس کال وروسته کېږي او بل سنسس دومره آسان کار خو نه دی جی دی کې چې کوم اخراجات دي کوم دغه دي دا حکومت به راځي 15 کاله بعد به ویدي چې زه سنسس کوم. نو د دې سنسس دوباره
د 2013 میلادي کال د مردم شماره د نتیجو نه پس د عوامي نشل ګوند د سند صوبې مشرانو تور پورې کړی و چې د سرشمیرنې په عمل کې په خاصه توګه د کراچۍ ښار پښتون میشته سیمو کې سم شمیره نه ده شوې. په سنټ کې د عوامي نشل ګوند پارلماني غړي هدایت الله خان د سپتمبر په 12 مشال لیډیو ته وویل چې دا سیخکاری واکمن تحریک انصاف ګوند د دوباره سرشمیرنې په پلمه راتلونکي ټاکنې ځنډول غواړي.
موږ په دې طریقه باندې دا یو د ګزار روان کال چې د انتخاباتو کال لګا نه دی وای په دې طریقه به موږ 2023 ته ورسو خو دا 2023 نه رسیدا شه. نو دا ان شاء الله چې د کوم خبرې روانې دي نو دا خو دوی خپل موقف بیانې کنه دوی خو چې کوم د نور ټولي پارټي دا خو دې خدای خو دا موقف نه لګا.
د مجوزه سرشمیرنې پاړه د سیاسي ګوندونو لوی اعتراض په ساينسي طریقه کول دي. د دوی دریض دی چې په تیرو پارلماني ټاکنو کې د واتس اپ په ذریعه د نتیجو راټولولو او بیا په انتخاباتي کمیشن کې په ډیجیټل طریقه د دغو نتیجو د مرتب کولو نظام د ستونزو ښکار شوی و چې له وجې انتخابي نتیجې د ځنډ ښکار شوی وي. خو د پاکستان د شماریاتو په مرکزی اداره کې د سرشمیرنو د ډیجیټل څانګې مشر محمد سرور ګوندل د سپتمبر په 12 مشال لیډیو سره په خبرو کې د سیاسي ګوندونو د اندېښنو په اړه وویل
مخ کے بعد ٹول تفصیل پر کاغذی فارمونو مرتب کی دی کور با کور باز مجا ملا گرزی دا فارمونو بیڈا کول بیا با آغا فارمونو دا زلی صوبائی و مرکزی انتظامی لمنظوری رستا دا سرشمیرنی اداری لراتلا بیا با آغا کاغذونو مرتب کی دل دا یو دیر پیچلی یا اوش دا ملو چی نتیجو بیا تور دو کلون پوری وقت اخستی اوز باز من لعملی سرا آئی پیڈ یا ٹیبلٹ بھی ہم پا هغه ځای کې با پکی تفصیلات اچوي او په 15 ورځو کې با لمر سره ټول ډیټا راسي. موږ د شماریاتو په محکمه کې اوس د پاکستان ټول ډیټا ډیجیټل کړی دا زموږ د خیال دی چې موږ به د 2022 کال د اگست په میاشت کې د سرشمیرنه شروع کړو او په شپږو میاشتو کې به د پارلماني ټاکنو لپاره حلقه بندیانې کوو او ټاکنې به هم په هغو سرشمیرنو کېږي.
د محمد سرور ګوندل په خبره په دې اړه د ټولو صوبایي حکومتونو سره ملاقاتونه شوي دي. هغوی په دې اړه د ضلع انتظامیې سره په رابطه کې دي. نوموړی وایي سرشمیرنې لپاره به د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د انفارمیشن ټیکنالوژۍ استادان او زده کوونکي کاروي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې اوري. تاسو په یو بل راپور تر اغرم طالبانو د کلونو کلونو جګړې ورسته د اگست پر 15 کابل تننه وتل او افغانستان یې قبضه کړ. د دې شوخه ورځ ورسته د امریکایي او نړیوالو ځواکونو هم د دوه هیله ترن سره سم په بشپړه توګه افغانستان شپارس کاله پس پرې خاو. د امریکا او نړیوالو ځواکونو د 11 سپتمبر د تر هغه بریدو په خبرګون کې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو حکومت نسکور کړی وو. په دې اړه باندې تفصیل عبدالحی کاکړنه.
د اگست پر 15 نیټه الجزیره ټلویزیون د افغانستان د ولسمشر دفتر په ژوندۍ بڼه ښکاره کړی چې پکې طالبان په وسو سنبال پر هغو چوکیو ناست چې تر دې څو ساعت لمخه افغان ولسمشر اشرف غنی ور باندې ناستو. ورسته د طالبانو یو مشر مولا غنی برادر یو ویډیو پیغام خپور کړی.
ټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتح مبارکي وایو.
په همدې ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هیواد پریښود او متحده عرب اماراتو ته ولاړ. هغه د اگست پر 13 نیټه په ویډیوي وینا کې ښکاره شو چې پکې د هیواد د پریښولو پسې منظر بیان کړی.
تاسو ته معلوم ده چې د عزتمن مرګ نه ډارې کوم او نوې درس وایم، اما د افغانستان بې عزتي د ماتې منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبور یم له افغانستان ترچو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي.
د اشرف غنی هیواد پریښودل یوازې د حکومت پرزیدل نه، بلکې د شاوخوا شل کلن جمهوري نظام لمنځه تللو. په افغانستان کې جمهوري نظام د امریکا د 11 سپتمبر د بریدونو په نتیجه کې رامنځته شو. د سوداګرۍ نړیوال مرکز سره د الوتکو جنگي دورسته چې کوم ناورین رامنځ سسو دا په راتلونکي کې د نړۍ د بدلیدو پیلامه سو. سوداګرۍ نړیوال مرکز او امریکا دفاع وزارت سو د حملو کې څه کم 3000 امریکایان ووشل سو چې زموري په افغانستان کې میشت القاعده مشر اسامه بن لادن ومنله. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن ول او امریکا ته د اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ. بلاخره د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د 2000 لومړي کال د اکتوبر پر 8 نیټه د ټلویزیون لالاري خپل ملت خبر کړ.
اون ماي اوردرز
زما په حکم امریکایي پوز د القاعده د ترهګرۍ په تربيتي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر ضد حمله شروع کړې دي. په احتیاط سره د کیدونکو د دې هدفي بریدونو مقصد د افغانستان د ترهګرو عملیاتو په توګه استعمالول او د طالبانو د رژیم پوزي صلاحيت لمنځه وړل دي.
امریکا او اتحادیانو یې د طالبانو حکومت نسکور کړ. طالب مشران اسامه بن لادن او د القاعده غړي یا خو پاکستان یا ایران ته وتښتیدل یا د افغانستان په لیرو پروتو سیمو کې پټول. په افغانستان کې جمهوري نظام جوړ شو او څو کال وروسته طالبان بیرته منظم شول او د امریکا نړیوالو ځواکونو افغان حکومت او افغان ځواکونو پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه چې بالاخره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وسو. د 2019 کال د فروری پر 9 نیټه د طالبانو قطر دفتر مشر مولا غنی برادر او د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زرمای خلیزاد په یو لوی تالار کې پر سټیج ناست د کیمرو د فلشونو په پړقا کې د سولې پر تړون لاستیک کوي. تر لاستیک وروسته چې کله دواړه روغبړ کوي نو په تالار کې شور سي. په دې تړون د منسټکی د طالبانو امریکا ته دا ضمانت چې القاعده او ترګرو ټلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد د حملو لپاره استعمال کړي. د تړون لاسلیک کېدو وروسته د امریکا د هغه وخت بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وینا کې د تړون پر دې ماده بیا ټینګار وکړ.
طالبان هغه کوم اقدامات کولای شي چې په نتیجه کې دا تړون بریالی شي؟ هغه د اول القاعده او نور ترهګرو سره د اړیکو شلولو خپل ژمنه پوره کړي.
خو د تړون پر وخت طالبان یو ډله وا او پر افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی واکمنی وا. خو د تړون تر لاسلیکېدو یو نیم کال وروسته طالبانو د توپک په زور افغانستان ونیولې او په رسمي توګه سرپرست حکومت اعلان کړ. اوس چې طالبان په ټول افغانستان حکومت کوي نو پوښتنه داده چې آیا له امریکا سره په تړون کې کړې ژمنې سره سم به د القاعده مخه ونیولای شي او کنه. د افغانستان تورنیول وروسته په ټولنیزو رسنیو داسي یو ویډیو خپره شو چې پکې د اسامه بن لادن په خانه ساتونکي امین الحق د گاډو په کاروان کې ننګرهار تستنیږي او خلک ورسره وګبر کوي. د امین الحق نوم ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړی دی. په یو بل ویډیو کې بیا ښکاری چې ځینی طالب جنگیالي پنچیر ته د جګړې لپاره روان دي او په عربي خبرې کوي. لدې پرته القاعده طالبانو ته د افغانستان د نیولو مبارکي هم ورکړي. همدې مثالونو د امریکا نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان مطالعاتو مرکز استاد شیرجان احمدزی په دې نظر کړی چې شایي طالبانو د دوه پټړون کې کړي وادي سمي نوي عملي کړي.
په ظاهر خو د شکاري طالبان امریکا سره دا وعده کړي چې القاعده سرباړي کې پری کوي، خو کله چې دا اشخاص په افغانستان کې دنه وګورو نو دا به ته یو سوال پیدا کوي چې کېدای شي دا وعده په سمه توګه عملي شي ونی. نو که څه نو دا اشخاص ولې افغانستان کې ترازی او ولې په افغانستان کې په آزاد توګه ګرځي یا افغانستان کې جنگ کې اشتراک کوي، نو دا پوښتنه به وي او دا پوښتنه به فکر کوم نړیوال هم د طالبان د مشرتابونه کوي.
مشال رادیو چې د دې رپورت لپاره لکمو چېډونکو سره خبرې کړې نو ټول په یو خړه داوای چې د طالبانو او القاعده نظریاتي اړیکې ډېری جوړې دي او ډېر کم امکان دی چې دوی به په خپل کې تعلق وشتوي. البته د سنگاپور نینګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څنګ کې د ترګری چارو چېډونکو عبدالباسط پای چې القاعده به ونه غواړي چې د طالبانو لپاره مشکل پیدا کړي. نو مړوایي طالبان هڅه کوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، نو دغه په خبره د ته پکتو سربا القاعده داسې عمل ونه کړي چې د طالبانو دغه هڅې ناکامه شي. د عبدالباسط په خبره لا وخت یې دوه سره خپل د القاعده هدفونه هم بدل سوي دي.
القاعده کې ګول به تبديل هو چکے اب القاعده کو ضرورت نه ای
وز د القاعده هدفونه بدل شوې دي. القاعده ته ضرورت نشته چې په افغانستان کې د سپتمبر 11 په شان په خو پلانونه جوړ کړي. د القاعده چې د دوو پانو کوم تازه بیان راغلی دی په هغه کې ویل شوی چې ټول پام به نږدې دښمن ته وي او امریکا د دوی لری دښمن ده. له نږدې دښمنۍ مقصد مسلمان هیوادونه دي چې خای د دوی په فکر غیر مسلمان دي. که دوی پر دې تګلارې توجه ورکوي نو بیا په افغانستان کې ورته په لوی شمیر کې د راغونډې دوه ضرورت نشته.
افغانستان
د کابل تر کنټرولولو دوه ورځې وروسته یعنی د اگست پر 11 نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړي ځل رسنیو ته مخامخ شو او پر دې محل ویل چې طالبان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. خو په استرالیا کې مشت پاکستان سیمیز امنیت شخړې هواري او قبایلی سیمې نومې کتاب لیکوال ډاکټر فاروق یوسفای چې د طالبانو او القاعده تعلق به پرې نسی.
که طالبانو میډیا کوي چې موږ به القاعده نه پرېږدو خو د القاعده مشر ایمن زواهری، مولا عمر، اختر منصور او حیبت الله په سه پای راسته ده. مطلب دا دی چې القاعده او طالبان هلکا تکوسما ملګری دي. سلګ ډیرا اکټیویټی د القاعده افغانستان خامخاوي
د دوی په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې لاوان خاوري امریکا یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول غواش پیش کړي. بلخوا طالبان د هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. خو د ځینو نورو کارپوهانو په څیر عبدالباسط ته هم په دې تړون کې ابهام ښکاري.
جو گارنٹی دی نا یو ایس طالبان ڈیل یا جو دوہا معاہدہ اس
د دوہے پتڑون کے طالبان امریکا ته ضمانت ورکړی چې القاعده ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د حمله لپاره استعمال کړي. خو پتڑون کې داسې هیڅ نشته چې موږ به د القاعده خلاف کار روي کوو. لدی باید پوه شئ چې د القاعده او طالبانو خپلمنځي تعلق څومره پیاوړی دی.
پدې رپورت کې مو د طالبانو د دریز شاملو لپاره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم وردک ته د واتس اپ لارې سوارونه ولېشل چې پکې مو ورزخه د طالبانو او القاعده اوسنۍ تعلق د دوی په لیکو کې د عربو جنگیالیو لیدل کېدل، د امین الحق ننګرهار ته ستنېدل او د طالبانو له القاعده سره د تعلق شلولو ترکه کار پاړه پښتني کړي، خو د دې رپورت تر جوړولو پوري دواړه طالب ویاندانو هیڅ جواب را نه کړ. البته چیرونکو په دې نظر دي چې د طالبانو او القاعده راتلونکي پاړه لږ انتظار پکار دي او وخت به ثابتوي چې دغه تعلق کومه بڼه خپلوي.